السلام علیکم دا مشال ریډیو دا وخت په پیښور کې د ماسپخین درې او دلته په پراګ کې د غرمې 12 بجې شوې دي. نن د شورو ورځ او د 2011 میلادي کال د اگست میاشتې 23 نیټه ده. ظفر خندا وزیر مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان خبرونه کې د کراچۍ، شمالي وزیرستان او د لیبیا په حالاتو رپورټونه لرو، خو اول د مجید بابر نه د دې غړې تازه خبرونه اورو.
اول د مشال خبرونو سرټکی. د پاکستان وزیر داخله وایي چې د کراچۍ په هر برخه کې بورانکاري په نخښه کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځایي حکومتي چارواکی شیراغا وجل شوی دی او مومر قذافي ویلي دي چې د ناټو خلاف جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. اوس د مشال خبرونو تفصیل. د پاکستان د ولسمشر آصف علي زرداری په مشرۍ کې په یو غونډه کې د کراچۍ د امنیت په ټینګولو او د ټولو سیاسي ګوندونو سره په سلا مشورې خبرې شوې دي. بل پلو د پاکستان د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي د کراچۍ ښار په هر سنډه کې چې امنیت خراب وي دوی به عملیات کوي.
پولیاری میں جس جگہ رپورٹ ہوگی وہیں جائیں گے. آج آئے یہاں پہ لوگ پکڑے
دیوائی ورانکاری کا پلیاری کی ہوئی ککمبل رہ کے منگ اور پسیزو نہ کم ادل تب دوی لاس واچا ولو سباب بل سیما کی ددوی مخونی سو زمنگ استخبارات چی منگ تد ہر سیما خبر راکڑی منگ بہل تورجو ورانکاری بنی سو. پر کراچی کی دتیر یوی اونے د بدمنے پ پیخو کی ترسلو پوری کسان وجل شوی دی. د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نمائنده جرګې د بجلی د منافع په لړ کې د یو قرارداد د لارې د مرکزي حکومت نه غوښتنه کړې چې د بجلی د منافع په لړ کې مرکز ته د جون 2011 پورې 2850 روپۍ وراوړېدلې دي او مرکز دې صوبې ته دغه پیسې په وخت ورکړي. په دې اړه د پختونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین وایي
او پاره کې هم دغه متفقہ قرارداد ټول چې کوم نه شریک باندې پاس چې زمونږ د مرکز په زیمه کې پی سي یا غل زر تر تر چې کوم نه مونږ ترا کی او دغه رنګ د 10% مارک اپ په بنیاد باندې کوم نه زمونږ 250 روپۍ چې کوم نه مرکز ته کیږي چې غل زر تر تر چې کوم نه مونږ لرا کی دا زمونږه متفقہ قرارداد او ټول سیاسي پټه به پدې ولاړی.
د دې قرارداد په ترڅ کې به د اختر نه پس د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه د وزیر اعلی امیر خیدر خان هوتی په مشرۍ کې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات کوي. د افغانستان په هلمند ولایت کې یو ځایي حکومتي چارواکی وجل شوی چې ورسره په یوه اونۍ کې د وجل شوو کسانو شمېره دریو ته پورته شوه. د هلمند د والي د دفتر سرچینې وایي په موټرسایکل سپرو دوو کسانو د ناوې ولسوالۍ دا چارواکی د سه شنبې په ورځ ناوخته په لشکرګاه کې وجل شو. په ژواک خبري ایجنس وجل شوی کس د هلمند د ناوې ولسوالۍ د ټولنیز شورا غړی شیراغه خای. د کندهار د ملي امنیت د ریاست کارکونکو په دغه خار کې په دې وروستو وختونو کې د لوړپوړ حکومتي چارواکو د وجلو او په پټکو کې د چاودیدونکو توکو د تړلو په تور یو څلور کسیزه ډله نیولې ده. د دغه ډلې غړو منلې دي چې سمو د وړاندې د کندهار ښاروال او ګڼ شمېر نور دولتي چارواکي وجلې دي. نیول شوي کسان وایي دوی د پاکستان نه ځانمرګي برید کوونکي افغانستان ته د بریدونو لپاره راوستل. د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جرنال محمد نعیم مومن په دې اړه وایي
دا دې وطن کسان دي خطا پاتې دي هلته یې ټریننګونه ورکړي دي اکثر ورته ورې روزلې دي او لنګوټې د هغه څخه دې سو استفاده وکړل چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب په دا شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملیت خیال و چې هغه خنساس ولې خوشبختانه
په پټکو کې ځانمرګو برید کوونکو ته چاودیدونکي مواد ځای په ځای کول یو نوی تاکتیک دی چې په دې وروستو کې افغانستان کې اورپکې کاروي او له دې لارې دوی د مهمو کسانو په نښه کولو بریالي شوي دي. عربي ژبې ټلویزیون العروبا راپور ورکوي چې قذافي ویلي د ناټو خلاف په جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دی. قذافي وایي د طرابلس د ودانۍ نه د هغه وتل یو جنگي چال دی ځکه چې د هغه د نښه کېدلو هڅې تیزې شوې دي. د نوموړي دا څرګندونې یوه ورځ وروسته له هغې مخې ته راغلي چې یاغیانو په هغه ودانۍ قبضه وکړه چېرته چې قذافي اوسېدلو. تر اوسه معلومه شوې نه ده چې قذافي دا مهال چېرته دی. ویلي دي چې په پټه د طرابلس نه وتلی دی. د قذافي یو ویاند العروبا ته وویل د لیبیا مشر تیار دی چې تر میاشتو میاشتو او یا هم حتی تر کلونو پورې د یاغیانو خلاف وجنګیږي او لیبیا به په اورشیندونکي غر لاوا او اور بدل کړي. العروبا تلویزیون همدا ډول خبر ورکوي چې د قذافي وفادار ځواکونه د طرابلس مغربي لوري ته په پروت خارګوټي عاجلیت کې د مزایلو او ټینکونو په مټ بریدونه کوي. افغان او جرمن چارواکي وایي دوه جرمن غرختون کې په افغانستان کې تختول شوی او داسې ویره لیدل کیږي چې دوی به برمته شوی وي. دا دواړه کسان دوره د وړاندې په سالنګ دره کې چې د هندوکش د غرونو د لارې کابل او د افغانستان شمالي برخې سره نښلوي د غرختنې پر مهال ترې تم شول. په افغانستان کې ځینې وخت غربیان د جنایتکارو ډلو لخوا تختول کیږي چې پر طالبانو پورې تړلي نه وي او دا کسان د پیسو په بدل کې بیرته خوندي خلاصیږي. رایټر خبر ایجنس د اروپایي ټولنې او د ملګرو ملتونو د قرارداد هغه مسوده ترلاسه کړې چې ورکې د شام د ولسمشر بشار الاسد دوه ویشتو نورو شامیانو او د هیواد د ملي استخباراتو خلاف د بندیزونو ذکر شوی دی. د ملګرو ملتونو او د اروپایي ټولنې ډله هیله منه ده چې دا قرارداد به د رایه اچونې لپاره ډېر ژر د امنیت شورا د 15 غړو هیوادونو مخې ته کیږدي. دا ممکنه بندیزونه د دمشق لخوا په تیرو 15 میاشتو کې د ولسواکۍ غوښتونکو مظاهره کوونکو خلاف د زور د استعمال غبرګون ګڼل کیږي. ملګری ملتونه وایي د تشدد په دغو پیښو کې 2200 ولسی کسان وژل شوي دي. د مشال د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال ریډیو نه اوریدل. تاسو استاذه خبرونه او ریپورتونه زموږ په ویب پاړه mashalradio.com هم اوریدلې او کتلې شئ. روانه خبرونه کې بواوري د پاکستان په کراچۍ ښار کې پولیسو د لټون عملیات پیل کړی. د کورونو چارو وزیر رحمان ملک وایي
جس جگہ میں کرمینل ہو وہ لیاری میں، جس جگہ رپورٹ ہوگی وہیں جائیں گے، آج آئے یہاں لوگ پکڑے گئے.
په اسلام آباد کې د امریکا سینیټرانو د ولسمشر آصف علي زرداری سره لیده کاته کړي. د صوبا خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونو د مرکز نه د بجلی د منافع غوښتنه کړي.
پګار به روپۍ دا زموږ چې کم دینو دوه سروي اختره به روپۍ کیږي. په کار دی چې دا ډیکیپ شي، دا غیر منجمد کې موږ ته چې کم دینو خپل پیسې راکړي.
ریپورټونه وایي په لیبیا کې یاغیانو د قذافی په کور حمله کړې او په شمالي وزیرستان کې د افغانستان موبایل سرویس کار شروع کړی دی.
میر ډر خوشحالی چې د افغانستان سیګنل ټاور د میر څنګه چار شریک کړله او میشته شاخ شلې چار کوي په موبایل باندې.
مشال سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږی راځو د خبرونه لومړی رپورت ته. کراچۍ کې د یوې اونۍ د ناکلارۍ وروسته بیگانه وخته د پولیسو په ګډون قانون نافذونکو ادارو د ښار په ځینو برخو کې د لټون عملیات شروع کړی دي او یو شمېر کسان یې هم نیولې دي. بل خوا ته سندھ حکومت کراچۍ د کاروباریانو نه کلنګ اخیستونکو ته خبرداري ورکړې چې کراچۍ دې پرېږدي. د دې هر څه باوجود بیا هم د ښار په ځینو برخو کې د تشدد په پیښو کې ښاریانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. نور تفصیل د ظفر کریمی ناورو.
د ځایي رسنیو تر مخه دغه عملیات اورنګي ټاون، کټي پهاړي او محمد پور په سیمو کې ترسره شوې دي. د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک او د پولیسو لوړ پوړو چارواکو په خپل د شپې تر ناوخته پورې د دغه عملیاتو نگرانی کوله. په دې موقع خبريالانو سره په خبرو کې رحمان ملک وویل
جس جگہ بھی کرمینل ہو وہ لیاری میں، جس جگہ رپورٹ ہوگی وہیں جائیں گے، آج آئے یہاں لوگ پکڑے گئے.
جرمونو کې ککړ عناصر کا هر ځای وي، کلیاری کې وي یا بل ځای، چې د شرپسند په حق له هر ځای نه خبر راځي، هغه که د ښار په هر برخه کې وي عملیات بکوو. نن دلته راغلو، عملیات مو وکړو، گرفتاریانې مو هم وکړې. رحمان ملک زیاته کړه چې تیرو 44 غنټو کې د ښار له مختلفو برخو څخه 44 کسان نیولې دي. د هغه په خبره نیول شو کسانو کې 8 کسان هدفي وجون کې دي او پاتې شپږ نور د خلکو څخه بتا یا قلنګ اخیستون کې دي. د دې نه مخکې د سند صوبې اعلی وزیر سید قایم علي شاه او د کورنیو چارو مرکزی وزیر رحمان ملک په مشرۍ کې یو غونډه وشوه چې پکې د ښار د امنیت په موضوع خبرې اترې وشوې. د غونډې په حق له د وزیر اعلی هاوس څخه جاری کړې شوې خبر پاڼه کې راغلي دي چې سند حکومت به سوداګرو او کاروباریانو ته خوندیتوب ورکوي. خبر پاڼه کې ترهګرو او قلنګ اخیستونکو ته خبرداري ورکړې شوې ده چې د کراچۍ نه دي ووزي. خبر پاڼه کې لشکر، جنگوي، سپاهي، صحابه او دغه شان د شلو څخه زیاتو ډلو ته خبرداري ورکړل شوې ده چې کراچۍ کې خپل ټول خوځښتونه او سرګرمیانې بندي کړي او خپل دفترونه کورونه دی وتړي. خبر پانه تر مخه قلنګ اخیستنې په حق لبا قانون سازی کولې شي ترڅو په دغه جرم کې ککړ عناصر د ترهګرۍ په ضد جوړ شو محکمو کې پیش کولو ته لار برابر شي. د دین علاوه د نورو صوبو نه کراچۍ ته راتلونکو بسونو او نورو گاډو به سخته تلاشي اخیستل کیږي چې د دې لارو خار ته د وسلې او نشئی توکو د راوړلو مخه ونیول شي. بل لور ته کراچۍ کې د شروع شوي اخوډب لړۍ روانه ده، خو اوس په دغې پیښو کې کمی راغلی دی. پولیس وایي تیر یو شواروز کې د ښار په ملیر، پیر آباد او پی آی بی کالونۍ کې شپږ نور کسان وژل شوي دي. د یادونې وړ ده چې کراچۍ ښار کې د تشدد د پیښو لړۍ د تېرې هفتې راهیسې تیزه شوې ده چې پکې تر اوسه د سلو څخه زیات کسان وژل شوي دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
اوریدونکو مشال ریډیو ته غوږی، فارن پالیسی مجلې د کراچۍ د روانو حالاتو په اړه یو مقاله خپره کړې ده چې لیکي په کراچۍ کې پوځي عملیات کول که څه هم روان تاوتریخوالی ودرولی شي، خو دا د دغې ښار د مسلې مستقل حل نه دی، ځکه چې یوازې سیاسي لارې دغه کړکېچ ته په بهتره توګه د پای ټکی کېښودلی شي. زموږ همکار احمد شاه اعظمي دغه مقاله لوستې او مهم ټکي تاسو ته وړاندې کوي.
په فارن پالیسی مجله کې شهریار مرزا لیکي، په کراچی کې د تیر یوې اونۍ راهیسې څه باندې سل کسان ووژل سول او د صوبه سند د اطلاعاتو وزیر دا کار د ترهګرو، قاتلانو، مافیا او جرایم پیشه خلکو وباله. د کراچی د مسلې د لامل او د دې د حل په اړه ډېری خبرې پخوا هم سوي دي، خو په روان وخت کې د تاوتریخوالو په پیژو کې بلوڅان هم په نشه سوي دي. په دې ښار کې په شرمناک توګه د لسانیت ټکي ته هوا ورکول کیږي. ام کیو ام چې څه باندې یوه لسیزه وړاندې یې له نامه څخه د مهاجر کلمه لیرې کړه، اوس یو ځل بیا د خپل ګوند او ټولنې غړو ته د مهاجر نوم ورکوي چې د دوی په وینا په نشه کیږي. د دوی دا کار به یو ځل بیا زاړه زخمونه تازه کړي او لسانی تاوتریخوالی به زیات کړي. بلې خواته پښتون ملت پال، عوامي نېشنل ګوند او واکمن پاکستان پیپلز ګوند هم د لسانیت کارت کاروي. په همدې خاطر په کراچۍ کې د هر توکم خلک د ژبې پر بنیاد د ځان شناخت کوي چې اوس بلوڅان هم د دې ښکار سوي دي. لیکوال پر مخ لیکي، په کراچۍ کې د تاوتریخوالي د روانو حالاتو له کبله چې هر ورځ د ښار بازارونه بند سي، نو د یو نیم عرب روپو څخه تر 15 عرب روپو پورې تاوان کیږي. له همدې کبله په کراچۍ کې د پاکستان چیمبر آف کامرس اینڈ انډسټري اتحادیې ژغ وکړی چې د دې ښار د حالاتو د کنټرولولو لپاره دي پوځ راوغوښتل سي. دا خبره یو شمیر شاریان او د قانون پلي کوونکو ادارو کسان هم کوي، خو د لیکوال په خبره دا څرګند نه ده چې پوځي عملیات به څنګه کیږي. آیا دا به یوازې په هغو نهو سیمو کې کیږي کومې چې د سند د صوبایي حکومت لخوا حساسه ګرځول سوي دي، یا حکومت به پوځ هغو سیمو ته هم لیږي چیرې چې د دوی یا د دوی د اتحادي ګوندونو ایم کیو ایم او ای ان پی واک دی؟ آیا دوی به چانیز عملیات کوي او چاپې به وهي که به یوازې د سیمې امنیت ساتي؟ خو د لیکوال په وینا دا خبره ګرانه ده چې حکومت د پوځي عملیاتو ملاتړ وکړي، ځکه چې دوی نه غواړي چې تر انتخاباتو وړاندې خپل اتحادیان خپه کړي او ووټونه له لاسه ورکړي. لیکوال زیاتوي، پوځ د کراچۍ د روانو حالاتو حل نه دی. د پوځ موجودګي به په کراچۍ کې پارزي توګه امن بحال کړي، خو دا د مسلې پایدار حل نه دی او د دوی په ستنېدو سره به حالات یو ځل بیا له تاوتریخوالي سره مخ سي. نو دا ګرانه ده چې د حکومت لخوا دي د امنیتي پلانونو په اړه خلک امیدوار وي، ځکه چې په تیرو دوه کلونو کې په دې ښار کې د امنیت لپاره یو شمیر عملیات وسول او یو شمیر کسان ونیول سول، خو څه خاص نتیجه یې ور نه کړه. لیکوال په پای کې لیکي، په کراچۍ کې پایدار امن هغه وخت راتلای سي کله چې سیاسي ګوندونه په خپلو کې اصلاحات راولي او له یو بل سره مخامخ بې له څویرې خبرې اترې وکړي.
مشال ریډیو د حقایقو رابرسیرون کې
مشال ریډیو ته غوږی. زو بلوچستان صوبې ته چرته چې په ضلع موساخیل کې د ضلع بارکان له پولیس سره نږدې د لیویس په وینا ناسرګند کسانو درې تنه په ډزو وژل دي. وژل شوي کسان د پنجاب صوبې له ډیره غازی خان سره تعلق لري او دوی دغلته د مرغانو د ښکار لپاره ورغلي وو. نیاز موساخیل یې نور تفصیل راکوي.
د سیمې د لیویزو په وینا پېښه هغه وخت رامنځته سوه کله چې ناسرګند کسانو له پنجاب سره اړه لرونکي درې کسانو باندې ډزې وکړې او وروسته پر دوی د پېټرولي بم برید هم وکړو. د ضلع موساخیل د کنګرې د سیمې د لیویزو مشر رسالدار حاجی خان په دغه اړه و مشال ته وویل
دلیویز
چارواکی وایي چې دوی دا وخت په پلټونو بوخت دي او نور تفصیلات به مخته له پلټونو وروسته ورکوي. دلیویز مشر حاجی خان تر دې دمه چا د پیش پړه په غاړه نه ده اخیستې، خو له تیرو څو کلو څخه د ضلع موساخیل او ضلع بارکان پر پولو د سویو دارنګه اکثره پیش پړه بلوس ازادي غوښتونکي سازمان بلوچستان لیبریشن آرمی یا بی ایل ای په غاړه اخلي. نیاز موساخیل، مشال رادیو، کوټه.
دا مشال رادیو ده.
مشال ریډیو ته غوږی. د پاکستان په دوره راغلی د امریکایي سینیټرانو یوې ډلې د ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره لیده کاته کړی دي او ورسره د ترهګرۍ خلاف جنگ او په دوه اړخیزه اړیکو خبرې کړي. تفصیل د اسلام آباد نه ریاض مساخیل راکوي.
دیوانی صدر د خبر پانی تر مخه ملاقات کې د ترهګرۍ خلاف روان جنگ او پاکستان او امریکا ترمنځ د تعلقاتو سربیره په سیمیزو نړیوال صورتحال د خیالاتو بدلون شو. د دې ملاقاتونو په حق لا چې کله مشال ریډیو هڅه وکړه چې د امریکایي سفارتخانه سره تماس ونیسي، نو په هغه کې بریالي نشو. د پاکستان او امریکا د تعلقاتو او د امریکایي لوړپوړو د پرلپسې دورو په باب لا چې کله مشال ریډیو د خبریاله او خارجه چارو د کارپوهې ماریانا بابر نه وپوښتل، نو هغې وویل چې هر څوک دا وخت تعلقات ډیر خنه دي، ولی بیا هم امریکا غواړي چې دا سمړخته راولي.
نو تعلقات بالکل خنه دي، خو دا خبره خدا چې امریکا چې دا ډیلیګیشن دلته راولي، هغه دا مطلب دی چې خبره ترونه ډیر مسائل چې کوم دي هغه ځای ته راوشي، ختمې دي مشي. نو دا ښه خبره ده، خو لنډه بدای چې زمونږ به مشکلات دواړه ملکونه غوي، ځکه چې دا غي چې کوم نېشنل انټرست دی او د پاکستان چې کوم انټرست دی هغه یو نه دی.
د دې ترڅنګ وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی امریکا کئی سینیټران په دیر، باجوړ او مومندو کې د پولې د هاغې غاړې نه راوړیدونکو ترهګرو د کاروایانو او په دې اړه د پاکستان د اندېښنو نه خبر کړ. موجوده حالاتو کې د پاکستان او امریکا د تعلقاتو اهمیت ته د پوځي او دفاعي چارو کارپوهان څنګه ګوري؟ ریټایر بریګیډیر سید نذیر وایي،
کچري دوه ملکونه د غاړي چې په خطه کې د امن راشي، نو د دې لپاره خو ضروري ده چې د امن لار ده، او د امن د لپاره دا چې د پاکستان څومره په دې کې حصہ ده او څومره مدد کولی شي د دې نړۍ خلکو سره چې کوم په جنگ کې دي هغوی سره تعلقات دي په کار رسېدا استعمال کړي.
د نوموړي وینا وا چې نن امریکا یا نوره نړۍ د پاکستان کما مالی مرسته کوي، دا حقیقت کې پاکستان د خپل بجټ نه د ترهګرۍ خلاف جنگ باندې لګولې دي او د دې د واپسې پاکستان سره وعده شوې دي، خو نن په دې کې کمی راوستې شو، نو راتلونکي کې به د دې ډېرې بدې اغیزې رامخته شي. ریاض موساخیل، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته غوږی. اوس هم زو صوبه خیبر پختونخوا ته، چرته چې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګې د بجلی د منافع په لړ کې د یو قرارداد د لارې د مرکزی حکومت نه غوښتنه کړي چې د بجلی د منافع په لړ کې مرکز ته د جون 2011 کال پورې 2.5 ارب روپۍ وروړېدلې دي او مرکز د صوبې ته دغه پیسې یک مشت ورکړي. د دې قرارداد په ترڅ کې به د اختر نه پس د خیبر پختونخوا د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه د وزیر اعلی امیر حیدر هوتی په مشرۍ کې د وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی سره ملاقات هم کوي. تفصیل د پیښور نه د غلام غوث په دې رپورت کې اورو.
د خیبر پختونخوا د وزیر اعلی امیر حیدر خان هوتی په مشرۍ کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګې د مرکزی حکومت نه د یو مشترکه قرارداد د لارې غوښتنه کړې ده چې د بجلی د منافع په مد کې په مرکز د جون 2011 پورې 2.5 ارب روپۍ د خیبر پختونخوا ته یک مشت ورکړي شي. د بجلی د منافع په مد کې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه په وزیر اعلی هاوس پیښور کې سرته ورسېده چې پکې د خیبر پختونخوا خوا واکمن او مخالف ګوندونو په شمول هغه سیاسي ګوندونو هم برخه واغسته کوم چې په صوبایي اسمبلی کې دا وخت نمائندګي نه لري. د جرګې په پای کې د بجلی د منافع په مد کې یو قرارداد هم د ټولو سیاسي ګوندونو مشرانو لاسلیک کړو. د دغه قرارداد په لړ کې د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر میا افتخار حسین مشال ریډیو ته وویل،
مونږ د ټولو پارټو جرګره غوښته، مونږ د ټولو ناول د ټولو پارټو د زړه کومې نه شکریا ادا کوو چې زموږ سیاسي او نظریاتي خپلو کې لارې جدا دي، خو خود صوبې د حقوق د پاره چې کم دی غي د وزیر اعلی په आवाज لبې کوی رالل او پاغه کې هم دغه متفقه قرارداد ټول چې کم دی شریک باندې پاس چې زمونږ د مرکز په زیمه کې پی سي یا غیر زر تر تر چې کم دی نو مونږ ترا کی او دغه رنګ د 10% مارک اپ په بنیاد باندې چې کم دی زمونږ 250 ارب روپیا چې کم دی مرکز ته کیږي چې هغه زر تر تر چې کم دی نو مونږ لرا کی دا زمونږه متفقه قرارداد او ټول سیاسي پټه په دی ولاړی
د میا افتخار حسین نه می چې کله پښتنه وکړه چې د بجلی د منافع په مت کې تاسو ولې د ټولو سیاسي ګوندونو نماینده جرګه راوبلله نو هغه ویل چې یو خو مرکز د کال 1991 راشي د خیبر پښتونخوا د بجلی د منافع شرحه په شپږ ارب روپو ودرولې ده او بل دا چې سخت کال مرکزی حکومت ته د بجلی د منافع په مت کې 25 ارب روپۍ ورکول وو او تر دې دمه مرکز دوی ته یوازې 3.6 ارب روپۍ ورکړي دي
کم چې هغه کیپ کړي دي یعنی منجمد کړي دي په ځای باندې جامد ولاړ دي شپږ ارب روپۍ دا زمونږ چې کم دینو 2.5 ارب روپۍ کیږي په کار دی چې دا ډی کیپ شي دا غیر منجمد کې مونږ ته چې کم دینو خپل پیسې راکړي یو دا وجوه او بل دا وجوه چې کم زمونږ د دې په ځای باندې د شیډول دغه مطابق وزیر اعظم د اعلان مطابق کم زمونږ پیسې کړي 15 ارب روپۍ د کس په بنیاد هغه کې مونږ ته د پاسه 3 ارب راکړي نورې نه دي راکړي یعنی هغه شیډول ډیسټرب کړي دي
په دې جرګه کې شامل ټولو سیاسي ګوندونو د خیبر پښتونخوا د حکومت د دې ګام ستاینه کړي ده ولې هغه سیاسي ګوندونه کوم چې په حکومت کې شامل نه دي هغه دا دریض لري چې د خیبر پښتونخوا د حکومت واکمن ګوندونه په مرکز کې هم په حکومت کې شامل دي او په کار ده چې مرکزی حکومت دې صوبې ته د بجلی د منافع خپل حق په وخت ورکړي په دې لړ کې د جماعت اسلامي د خیبر پښتونخوا جنرال سیکرټر شبیر احمد خان چې په دې جرګه کې شریکو مشال ریډیو ته وویل
او دې وخت کې چې په صوبه کې سیاسي ګوندونو په حکومت کې دغه پارټۍ چې په وفاق کې په حکومت کې دې حکومت ته سهولت دا ده چې کوم صوبه کې حکومت ته اته ګوندونه په وفاق کې حکومت کې د پیپل پارټۍ ان پی
د خیبر پښتونخوا اولس هم تمه لري چې کچري مرکز صوبې ته د بجلی منافع په وخت ورکړي نو دا به د دې صوبې د شاته پاتې اولس په ژوند کې بدلون راولي
زما جواد جان نوم دی د بر دې رسیدونکو والی ما هم نن چې دا کومه جرګه وشوه نو دا ډېر ښه دغه وشوه او چې دغه پیسې میلاو شي نو په دې به ډېر ترقیاتي کارونه وشي او زموږ صوبه به ډېر جولب شي
زما نوم اسمشاګر واکي دی او ټانک سره اړیکې لرم زموږ صوبه چې کومه دی هغه ډېره پسمانده ده او پدې کې د چارو هم ډېر ضرورت دی نو د دې کې سړکونه چې کوم دي او سیلاب هم راغلی واغې سره هم زمونږ صوبې ته ډېر زیان رسېدلی دی نو دا پیسې کوم ته ملاو شي زمونږ صوبې به ډېر خمرسته وشي
تر دې دمه په مرکز د بجلی د پوري روپو په مت کې د ایم ایم ای د حکومت په دور کې شپږ دېرش ارب روپۍ صوبې ته ملاو شوې دي او د موجوده حکومت په دور کې صوبې ته تر دې دمه یو کم 3.6 ارب روپۍ ملاو شوې دي ولام غوس مشال ریډیو پېښور
مشال ریډیو د مینی او رڼا زیر
اوس هم د مشال په خبرونو کې زو د افغانستان کندهار ولایت ته چرته چې د ملي امنیت ریاست کارکونکو په دغه خار کې په دې ورستو وختونو کې د لوړپوړو دولتي چارواکو د وجلو او په پټکو کې د چاویدونکو توکو د تړلو په تور سلور کسان نیولې دي چې دای منلې دي سموده وړاندې د کندهار خاروال او ګنشمیر نور سرکاري چارواکي وجلې دي په کندهار کې زموږ همکار سید شاسکی می په اړه نور حال راکوي
د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکونکو وایي چې هغه څلور کسیز ډله یې نیولې ده چې په کندهار کې لوړپوړي دولتي چارواکي وژلې او په پټکیو کې به یې چاودېدونکي توکي تړل نیولو شویو کسانو د یوې خبري غونډې پر مهال ومنل چې له ډېره وخت را په دې خوا یې په کندهار ښار کې هدفي وژنې کولې ځانمرګې برید کوونکو ته یې په پټکیو کې چاودېدونکي توکي ورتړل او د کندهار د ښاروال غلام حیدر حمیدي په ګډون یې د دغه ولایت د علماو شورا رئیس مولوي حکمت الله مت د حج او اوقاف ریاست دوه رئیسان او د کلیو د پراختیا ریاست یو خزانه کارکونکو راضی وژلې ده د سید محمد په نامه د نیول شویو کسانو لړل یو تنوای چې د کندهار ښاروال ته ځانمرګې برید کوونکې د پاکستان له چمن څخه راغوښتي وو او درې ورځې په کندهار کې هم روزنه ورکړې وو
چمن سین کاری راغوښتي وو د هغه جان نوم وو او د زوار لاندې مر روان دي چې په سکیم بوتلې د جاغه او جمعیت حالت مو درې شپې د وکړلې په دغه قصه بوتلې البته بیا مشمه وکړله چې بیا لنګوټه واشان سره ځای پر ځای سره ورسامې کړله بیا دغه سره ورسره بوتلې او شاروالي پر لاس په جبن کې سپینو پر لاس کې هغه چې بیا هغه چې شاروال باندې انتحاري هم دا شاروال په دا عمله کې بلاړي خو دا کار خلاص
سید محمد وای چې د خاروال تر وژلو وړاندې د ولسمشر کرزی د وژل شوي ورور احمد ولی کرزی د فاتحې د مراسمو پر مهال هم یو تن ځانمرګي برید کوونکي ته په پټکي کې چاودېدونکي توکي ورتړلي وو او د علماو د شورا د رئیس مولوي حکمت الله حکمت عکسونه یې ورکړي وو چې وروسته یې ځانمرګۍ په وژلو بریالی شو. د ده په خبره په دې سربیره یې په کندهار کې ډیری قومي مشران او دولتي چارواکي هم وژلي دي. د کندهار د ملي امنیت رئیس برید جنرال محمد نعیم مومن وایي چې نیول شوي ټول کسان افغانان دي خو روزنه یې تر پولې هاخوا په پاکستان کې شوې ده.
دا د دې وطن کسان دي، خطا خواته دي، هلته یې ټرینینګونه ورکړي دي، اکثرو ته ورې روزلي دي او لنګوټې د هغه څخه دی سو استفاده وکړل چې په سره جامه کې انفجار کړي وو. زموږ مرحوم ښاروال صاحب یې په دا شهید کړي وو او په هلمند کې هم همداسې یو عملیې ته خیال و چې هغه خنساس وله خوشبختانه. دا د افغانانو کلتور وژني، د افغانانو عزت وژني، د افغانانو جن وژني، د افغانانو د جن دښمنان دي.
برید جنرال مومن وایي چې تر اوسه پورې یې ډیری داسې کسان نیولي دي چې تر دې وړاندې هم دوی نیولي وو خو ځینې دولتي چارواکیو بیرته خوشي کړي وو. د ده په خبره قومي مشران او دولتي چارواکي باید د نیولو شویو مجرمینو چې هغوی په خپلو جرمونو اقرار هم کړی وي د خوشي کولو دپاره له دوی څخه غوښتنه ونه کړي.
دا اوس تاسې باور وکړئ د ادارې مسؤول ما ته رالی، هغه څوک چې هغه د زړګي څخه یې وظیفه اخیستې وه چې هغه د کندهار د ټولو انفجاراتو انفجاراتو غټ مسؤلیت پر غاړه لري، رالی چې دا سړی راهیله کړه. پروا نه کوي د ده څخه یې ګناه شوې ده. زه د ټولو دوستانو سپین ږیرو څخه دا هیله کوم پر ځای د دې چې زموږ سره کومک وکړي. داسې نو باید ونه کړي چې د مجرم شفاعت کړي، هغه داسې مجرم چې هغه په اسنادو په شواهدو سره ثابت وي. او زه هیله کوم زموږ د رئیس صاحب جمهور څخه د ټولو ادارې څخه چې هغوی اختصاصي محکمه جوړه کړي په دې هکله، او چې دا مجرمین د خاص محکمې د خوا څخه دی په جرم ورسېږي او هغوی ته سزا ورکول شي.
څو ورځې وړاندې هم د کندهار د ملي امنیت ریاست کارکوونکي د کندهار او زابل ترمنځ په شار صفا سیمه کې زر کیلوګرامه چاودېدونکي توکي او د ځانمرګي برید کوونکي دیرش واسکټونه نیولي وو چې د دوی په خبره د پاکستان له کراچۍ څخه د کباړي مالونو په جوالونو کې رالیږل شوي وو. سید شاه سقیم، مشال رادیو، کندهار.
په کابلی سیمه شمالي وزیرستان کې د خلکو د رابطو لپاره د پیټیسل نه علاوه بل ذریعہ نشته چې هغه هم په ډیرو کمو سیمو کې کار کوي او خلک د خپل خپلوانو سره په رابطو کې د مشکل سره مخامخ دي. خو اوس په سیمه کې د گاونډي هیواد افغانستان موبایل سرویس کار شروع کړی دی چې خلک وایي په دغه ډیر خوشاله دي او زیاتوي چې اوس د دوی لپاره رابطې کول اسان شوي دي. د مشال خبریال عمر دراز وزیر یې تفصیل راکوي.
د افغانستان موبایل سرویس د میرانشاه په یو شمیر سیمو کې کار شروع کړی دی. د ځایي خلکو او په خاصه توګه کاروباریانو ته یې د رابطو کولو یوه اسانه لاره جوړه کړې ده. یو ځایي کشمیر کلام وایي،
د میش په علاقه شو خو کته وکسه د موبایل خو پرېږده چې پی ټی سی ایل غ نشته، بجلی نشته، موبایل او کا نشته. زمینده د پاکستان ګورنمنټ په میرانشاه شه موبایلینګ کلش کې خلوص کړل د لاسې 15 ورځې د پوره، خو د میش نه یې هغه بیا بان کړل. او چې بیا چې د خورونه خدای قدرتی په میربنه خدای پاک داس مهربان شو چې د افغانستان روشان او افغان بیسیم چې کیمه بتا کې دی. انن سبو د وزیرستان په مکمل علاقې شه خوڅه کې چې په ارزښه خو چې کیمه د ضرورت کې مشکل پانی نه ویه بالکل صحیح چارغه کو په میرمشاه بازار شه او چې کیمه کوټ به اڑخته پراتی سیمې دی په داغه شه او د رازمک سرتا او د افغانستان سره چې کیمه په پوله پراتی سیمې دی په داشه په مکمل توګه باندې دا چې د کیمه افغانستان ول سیمینه دی دا چار کو.
نو ما وړې وای د کلنا افغان موبایل سرویس په شمالي وزیرستان ایجنسی کې کار شروع کړی دی. کاروبارونو هم ودا موندلې ده او خلکو د خپلو خپلوانو مسافرورونو سره آسانې رابطې شروع کړې دي. ضربت خون وایي باید افغان دولت پر پوله باندې نورې ټاورې هم ولګوي سو دوی ته په رابطو کولو کې نور آسانی هم جوړه شي.
د میش په سیمه کې وسا پرانه پی ټی سی ایل او موبایل او د دغه په واجه میش خلته ډېر تکلیف او نن سبا الحمدلله امیر ډېر خوشحالي چې د افغانستان سیگنال ټاور د میر څنګه چار شریک کړله او میش ته شاخ شل چار کوي په موبایل باندې چې په هغې سره میر یعنی د خپل خپلوانو سره غږېدلی شي. د پیر میر دوبۍ سره غږېږي، د کراچۍ سره خبرې کوي، په هر ځای ته خبرې پې کېږي.
عبدالرحمن چې د پکتیا ولایت اوسېدونکی دی او په میرانشاه بازار کې اوس افغاني سیمونه او کارډونه خرڅوي وایي چې دوی ته یو آسان او منافع خیز کاروبار په لاس ورغلی دی.
افغانستان ولا چکم سیمه دی
یو غدا روشان یو ریبادا افغانستان دا خار کې دل صفه شوی د کلی چارکو دلتا خو خار کې دغه په چوک لیول سره خولي کدینا یو دا چې درشام لا کرټ خپل دا یو افغانستان مل خپل دا لکمه زم د ځای ورزه کار دینا وغا خو ډیر وزې ډیر چګه سودا شي خو ډیر خای کې سپیډ سودا شي ډیر خای سپیډ خلک خوشوي موبایلین د خلک ډیر خلک یو خولي مینه خدا اندازه ویګا پر لازر د سودا شي ویګا د ګورا د خپل کاروبار می زوند کنه
ځای خلک وای کایو خو د دوی رابطه اسانه شوی دی نو لا بلا بلا خلکو ته د کاروبار یو اسانه ذریعہ هم پلاس ورغلې ده او روزانه په حساب سره په زیات شمیر کې کارډونه او سیمونه خرڅولې شي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو وخت په پیښور کې د ماسپخینې درې نیمې بجې شوې دي. د مجید بابر نه د خبرونو سرټکی اورو.
د پاکستان وزیر داخله وایي چې د کراچۍ په هر برخه کې بورانکاري په نخښه کوي. د خیبر پښتونخوا حکومت د مرکز نه د بجلی د ګټې د 2.5 ارب روپو غوښتنه کړې ده. په کندهار کې ملي امنیت هغه ډلې نیولې چې د پاکستان نه افغانستان ته ځانمرګي برید کوونکي استول. د افغانستان د سالنګ درې نه دوه جرمن غرختونکي تختول شوي دي. مومر قذافي ویلي دي چې د ناټو خلاف جنگ کې بری یا شهادت دواړو ته تیار دي. د منځنۍ اسیا هیواد یوکراین نن د خپلواکۍ شلمه کلیزه نمانځي. مخ د پخوانی مشر ډومینیک سټراسکان خلاف لګیدلې د جنسي تیرې تورونه د نیویارک یوه عدالت په رسمي توګه ختم کړي.
لند خبرونه مو زموږ د همکار مجید بابر ناوریدل او اوس هم راځو د پاکستانی ورسپانو اداریو ته چې مهمه خبري د اسلام آباد نه انیسا اجمل بیانوي.
روزپاڼه مشرق پخپل ادارې کې لیکي چې په یوه ورځ کې روزپاڼو په صوبه خیبر پختونخوا کې د بجلی لوډ شیډنګ په اړه مختلف خبرونه راغستی دي. یعنی مردان، مینګوره، کوهاټ او دیر کې د لوډ شیډنګ په ضد احتجاج او پېښور کې د وابډا په دفتر د خلکو برید. نو د دې خبرونو نه دا صفاخ کاری چې په ټوله صوبه کې د بجلی ډیر زیات لوډ شیډنګ روان دی او یو شمېر ستونزو له وجې روژه ګرانه شوې ده. په صوبه کې د بجلی داسې صورتحال باندې د حکومت او پیسکو خاموشۍ له وجې خلک د روژې په حال کې په احتجاج کولو باندې مجبور دي او د بده مرغه د لوډ شیډنګ په معاملې منتخبه نمائندگان او صوبایي حکومت دواړه پام نه کوي. روزپاڼه د نیوز په خپل اداري کلی کې چې الیکشن کمیشن د نادرا پمرست سره راتلونکو انتخاباتو لپاره په ټول ملک کې د ووټرانو د تصدیق کار شروع کړی دی او الیکشن کمیشن وایي چې دا سلوا قریبا 3.8 میلیونه ووټران خپل ووټ اچولی شي. ادارې لیکي چې دا یو حقیقت دی چې په ملک کې د الیکشن په وخت ډېرې درغلې وکړې شي، خو هیله لرو چې دا ځل د نادرا لخوا کمپیوټرایز ووټرانو تصدیق وروسته به انتخابات صحیح طریقې سره وکړی شي. روزپاڼه نوای وخت په خپل اداري کلی کې چې تېره ورځ په مستون کې نامعلومه وسله والو د ناټو 19 ټینکري وسوځولې او اور دومره زیات و چې له وجې ټرافیک هم ودرولې شو. اداریه لیکي چې دا ناټو کنټینر سوځول سړومبې پیښنه ده او نه دي تاتراهګیري یا د شرخو کاروایی ویل کېدای شي، بلکې دا د وجنو هغه رد عمل دی چې ناټو د افغانستان او پاکستان په سرحدي سیمو شروع کړی دی. د پاکستان په قبایلي سیمو کې هر ورځ د بې پایلټه الوتکو بریدونو له وجې ګڼ شمېر بېګنا ماشومان، زنانه، مشران او ځوانان مړ کېږي. اداریه لیکي چې د افغانستان جنگ له وجې چې د افغانستان سهال وشو هغه خو وشو، خو پاکستان ته هم زیاد زیان رسیدلی دی. اداریا پاخیره کې لیکي چې دا د پاکستان حکومت هم ذمہواری جوړیږي چې د خپلو خلکو د جذباتو احساس وکړي او د ناټو کنټینرو په تګ پابندي ولګوي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
اوس هم نړیوال مطبوعاتي کتنه لرو. برتانوي ورسپاڼه انډیپندنت د لیبیا په حالاتو لیکي دغلته دا معلومه نه ده چې د قذافي وروسته به څوک په واک کې راځي، او امریکایي مجله فارن پالیسي لیکي د کبایلو لپاره په اف سی آر کې اعلان شوی بدلون ناکافي دی. د دغه دواړو مقالو مهمې خبرې په دې رپورټ کې د یوې وړې دمې ترڅنګ اورو. په انډیپندنت ورځپاڼه کې پیټریک کاګبن لیکي په لیبیا کې خانه جنگی د تمنا اوږده شوه او زیاتوي په 2000 لومړي کال کې په کابل او 2003 کال کې په بغداد کې داسې حالات نه وسنګ چې په لیبیا کې اوس هم خلک ته دغه رژیم په حق کې راوتلي. ورځپاڼه وایي که څه هم دا په ډاګه ده چې قذافي واک ته لاس ورکړی، خو دغلته لا دا معلومه نه ده چې په موجوده وخت کې واک ته چا په لاسو کې دی. د لیبیا عبوري قومي کونسل چې د نړۍ یو شمېر هیوادونو د لیبیا د یو قانوني حکومت په توګه پیژندلې، اوس یې هم د واک او حیثیت په اړه څه نشي ویل کېدی. په افغانستان کې په 2000 لومړي کال کې د طالبانو خلاف خلکو ته د دغه هیواد د امنیتي ځواکونو مرسته ترلاسه وه، او په لیبیا کې د یاغیانو سره د نړیوالو هوایي ځواکونو لخوا مرسته کیږي، او په عراق کې امریکا ډېر په اسانه صدام حسین ته ماتې ورکړه او د دغه هیواد د باس پاټۍ خلک یې د واکه لرې کړل. په عراق کې ډېرو خلکو د صدام حسین په تلو خوشحالي څرګند کړه، خو د هغه وروستو چې دغه هیواد به څوک چلوي د عراق خلک یې د سختو مشکلاتو سره وړاندې کړل. لیکوال پیټریک کاګبن وایي آیا د عراق غوندې حالات به په لیبیا کې هم رامنځته کیږي او کنه، او دا چې د ترابلس په ګډون به په نورو تیل پیدا کوونکو ښارونو کې د روانو حالاتو له امله بې روزګاره شوو خلکو ته به بیا خپل روزګارونه ترلاسه شي او کنه. بلخوا د امریکا په فارن پالیسي مجله کې سبا امتیاز لیکي د روانې میاشتې په 12 نیټه د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د فاټا لپاره د انګریزانو د وخت فرنټیر کرایمز ریګولیشن قانون کې د بدلون اعلان وکړ چې له مخې به سیاسي ګوندونو قانون قبایلي سیمو ته غځول کیږي. یو شمېر خلک وایي د قبایلو مسلې به یوازې په دغه اصلاحاتو ختمې نشي او له دغې لپاره به ډېر څه کول وي. لیکوال وایي دلته دا خبره هم ضروري ده چې په تیرو 100 کالو کې چا هم په دغه قانون کې د بدلون خبره نه ده کړې او نه سیاسي هلې ځلې فاټا ته غځولي. سبا امتیاز لیکي دا د واکمن پیپلز ګوند یوه کامیابي ده چې په لومړي ځل یې په اف سی آر کې د بدلون خبرې وکړې. اف سی آر هغه قانون دی چې د اجتماعي ذمهوارۍ له امله د یو مجرم ټوله کورنۍ ته د قید سزا ورکړل کېده، او نه په دغه سیمو کې چا ته بنیادي انساني حقوق ترلاسه وو. په دغه قانون کې د بدلون لپاره به د امنیت د خرابې وضع، د سهولتونو د نشتوالي، تعلیم د کمی او داشان د یو شمېر نورو مسلو له کبله اوس هم لا ډېر څه کول وي. لیکواله سبا امتیاز وایي په اف سی آر کې دغه بدلون کافي نه دی، او زیاتوي د اجتماعي سزا ورکولو قانون اوس هم په خپل ځای دی. ښځې د 14 کالو نه کم ماشومان او د 15 نه زیات عمر کسان به پکې نه نیول کیږي، او زیاتوي اوس به د یو ګرم کس ټوله قبیله نه نیول کیږي لکه پخوا چې به څنګه د یو کس ټولې قبیلې ته سزا ورکړل کېده. خو اوس په د هغه ګرم کس ته کورنۍ په یو بل سړي غړي هم مقدمه چلیږي، او وروسته به دا عمل د هغه ټبر ته غځول کیږي. د دغه بدلون له امله به اوس د پاکستان په واسطه هم دا اختیار وي چې په فاټا کې پوځي عملیاتو ته قانوني حیثیت ورکړي. سبا امتیاز وایي که موجوده حکومت واقعي غواړي چې د قبایلو محرومیانې ختم کړي، نو بیا به د اف سی آر ټول قانون له منځه وړي او یوازې د یو څو بدلونونو سره به د قبایلو مسلې هوارې نشي.
د تازه خبرونو، سیمه ایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
اوس هم په مشال ریډیو کې زو لیبیا ته چرته چې رسنۍ وایي په ترابلس کې یاغیان د نهې په ورځ د قذافي له پلویانو سره له خونړو جګړو وروسته د نوموړي په کور ورختلي، خو زیاتوي چې د قذافي د مړي او ژوندي په هکله چاته هم معلومات نشته. په داسې کې امریکا او یورپي هیوادونو د لیبیا د انتقالي قومي کونسل د مالي ضرورتونو د پوره کولو ژمنې کړې دي، او ډاډ یې ښکاره کړی دی چې ډېر زر دا چې د قذافي رژیم په مکمل توګه ختم شي. تفصیل د هارون باچان اورو.
رائټرز اجانس په ترابلس کې موجود د خپل یو خبریال لخلې لیکي چې وایي هغه ولیدل چې اغیان په داسې حال کې چې شعارونه پورته کول او هوایی ډزې کولې، د قذافي پاستوګنځای چې بابولعزیز ورته وایي وروختل، خو زیاتوي چې د غلطه د نوموړي او یا هم د زامنو د موجودیت په اړه چا هم څه ونه ویل. راپورونه وایي په سلګونو یاغیان د ښار مرکزي سیمې ته غونډ شوي وو. چاور کې د قذافي مجسمه ماتوله او یو شمېر نورو بیا د ودانیو تلاشۍ کولې، ګاډي رانیول او وسلې قبضه کولې. په عین حال کې په ملګرو ملتونو کې د یاغیان استازي ادا کړې چې سیمه په بشپړه توګه د انقلابیانو تر کنټرول لاندې راغلې ده. په ورته وخت کې رائټرز ایجنټس د شطرنج د نړیوال فیډریشن د روسیې لپاره د مشر کرسان المزنوف لخلې چې د راپورونو پر اساس نوموړی د 13 جون په میاشت کې د قذافي خواله ورغله هم لیکي چې قذافي ورته د نهه په مازیګر ټلیفون کړی ورته ویلي چې په ترابلس کې د روغ رمټ ته او دا چې تر اخره به جګړه وکړي. اخوا بیا د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ویان دی وکټوریا نولینډ تیر ورځ په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل پرته له کومې پوښتنې چې د قذافي رژیم بشپړ راپرزیدو ته ډیر نږدې شوی او دا چې کاغه اوس هم له خپلو خلکو سره ښه کول غواړي نو باید چې په سمدستي ډول واک له لاسه ورکړي. نوموړي دغه راز زیاته کړه چې په دې تاریخي لمحو کې امریکا د لیبیا له بهادرو خلکو سره کلکه ولاړه ده او دا چې عادي ژوند ته د دوی په زر بیرته استنېدو کې به ورسره پوره پوره مرسته وکړي. مونږ په بیړنۍ توګه کار پیل کړی تر څو وکولی شو د لیبیا هغه شتمنۍ چې د یو بلین ډالر نه واخلي تر یو نیم بلین ډالر پورې ارزښت لري او د امریکا حکومت نیولی دی آزادې کړو. مونږ په دې موخه د ملګرو ملتونو د بندیزونو له کمیټې سره هم کار پیل کړی دی. مونږ غواړو چې دا پیسې بیرته انتقالي قومي کونسل ته ورکو سو هغوی یې په کار واچوي. تر هر څه مهم خدا چې په دې پیسو سره د بشري اړتیاو د پوره کولو غم وخوړی شي او د داسې یو خوندي او پایدونکي حکومت بنیاد کېښودی شي چې د خپلې ټاکلې تګلارې سره سم په وړاندې ګامونه واخلي. د امریکا د خارجه وزارت ویاندې په عین وخت کې خبرداري ورکړل چې د لیبیا مسله لا هم ختمه نه ده او دا چې نړیواله ټولنه باید رامخکې شي او د اقتدار د انتقال په دې ګرانه مرحله کې د لیبیایانو چې د سلویښتو کالو امریت وهلي دي تر څنګ ودرېږي. بلې خوا ته د اروپایي ټولنې د بهرنیو اړیکو د څانګې مشرې کیتھرین اشټن په برسلز کې یوې خبري غونډې ته د وینا پر مهال د لیبیا له بوري مشرتابه وغوښتل سو خپله زیاته توجه د امنیت په ټینګولو متمرکزه کی چې په خبره یې د امنیت له پلوه د خلکو خوندیتوب د یو ملک د راتلونکي لپاره ډیر د ارزښت وړ وي. میرمن اشټن یو ځل بیا په قذافي غږ وکړ تر څو د خپلو وطنوالو فیصلې ته په درناوي کولو واک له لاسه ورکړي چې ورسره له انتقالي کونسل سره د مالی مرستو په خبره هم ټینګار وکړ. convening the political and security committee da rupai tolane de siyasi amniyati committee de ijlas dara balalo yow ilda ho che pada se hal ke che amniyati shura da qazawat kawi che halat par makht lali di pa de soch kawal pel ko che saranga da shtamanayo da hawala kawalo o bandizuno da lari kawalo khabare par makh botlal ke de shi mungwaadu che de masale ta pa munazzam aw ghizna ka dawal jawab wayu aw che aga pa galandai to gham wi tar so da khabare yakini ko che mung uburi hukumat ta wasail war kawale shu
to make sure that we're able to provide resources to the interim government.
د لیبیا او بوري قومي کونسل سره د مالی مرستو په لړ کې راپورونه وایي چې د جرمني حکومت هم 13 ورځ د شورا ته د 100 ملیون یورو د قرضې د ورکولو پریکړه وکړه. بل پلو د ناتو ویان دی اوانا لنګیسکو په برسلز کې خبريالانو ته وویل چې د دې سازمان با د قذافي له یو خواته کې دوه ورسته او بوري قومي کونسل سره د هیواد د دفاعي او امنیتي چارو په اصلاح کولو کې لنږدې همکاري وکړي. ناټو په ان وخت کې د دې رپورټونو په تردیدولو چې ګوندې د یاغیانو سره د ملاتړ په غرض د قذافي په کور بمونه ورولي ویلي چې په ترابلس کې حالات اوس هم ډیر پیچلي دي او دا چې دوی یې سات په سات تر څارنې لاندې ساتي. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگټن ڈی سی.
د مشال ترڅنګ اوسئ هر ورځ د سهار لنه هو د ماخام تر شپږو
د مشال ترڅنګ سوریدونکو اوس هم زو کونړ ولایت ته چرته چې ډیر ماشومان له تعلیم نه بے برخې دي او په درنو کارونو بوختي خو یو شمیر داسې بے سرپرست ماشومان هم دي چې د مسلکي کارونو ترڅنګ تعلیم هم زده کوي. په دې حق لا د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد تفصیل راکوي.
په کونړ ولایت کې ګڼ شمیر تنکی ماشومان له زده کړو څخه بے برخې دي او په درنو کارونو باندې بوخت دي. په دغه ولایت کې زرګونه تنکی ماشومان د بے سرپرستۍ له وجې په تنکیو لاسونو د خپلو کورنیو لپاره یو مړې ډوډۍ پیدا کوي. خو یو شمېر داسې ماشومان هم شته دي چې د کار ترڅنګ خپلې زده کړې هم پر مخ بیایي. همداسې یو تن ماشوم چې له یو مستري سره د شاګردۍ ترڅنګ تعلیم هم کوي مشال ریډیو ته وویل. مستری ګل محمد چې د اسد آباد په ښار کې د موټرو ورکشاپ لري وایي چې شاګردانو ته یې ځکه د تعلیم حاصلولو اجازه ورکړي چې سبا ته د ټولنې په درد دوا شي.
کار زده کی چې باید مور پلار ته بیا مطلب ده چې پیدا ورسي او پلار یې معیوبه دی لکه بېروزګاره دي کار نه شو کولی او دا مور روس مور چې کوم دی نو
بلخوا د کنړ ولایت د کار او ټولنیزو چارو مشر مولوی عطاوله نوری وایي چې په کنړ کې د دغه سې ماشومانو شمیره د نورو ولایتونو پرتله کمه ده او ډیرو ته یې د مسلکي کارونو تر څنګ د تعلیم زمینه هم برابره کړې ده.
د کنړ په ولایت کې د دغه یتیمانو ماشومانو لپاره موږ درې روزنتونونه لرو چې دوه دولت په چوکاټ کې دي او یو روزنتون د موسسې د خوره تمویلیږي چې هغه د مرنګ په ولسوالۍ کې موقعیت لري، او هغه روزنتونونه چې دولت د خوره تمویلیږي چې اسد آباد مرکزي روزنتون دی چې 325 یتیمان شاګردان پکې روزل کېږي، چې البته دا د مختلفو ولسوالیو د ناراضي چې د شیګر ولسوالۍ، وټپور ولسوالۍ او د مرورې ولسوالۍ او د مرکز د مختلفو سیمو ناراضي او دلته په درس او تدریس باندې بوخت دي.
د یوې سروې له مخې د کونړ په مرکز اسد آباد کې تر 400 تنو پورې ماشومان په درندو کارونو بوخت دي، خو د ځایي اوسیدونکو په وینا په ولسوالیو کې دغه کچه بیا تر زرګونو پورې رسیږي او د تعلیم زمینه هم ورته برابره نه ده. باز محمد عابد، مشال ریډیو، جلال آباد.
اوس هم 19 پروګرام د نړۍ رنگونه، کوربا گل ایاز.
قدرمن اوریدونکو، د مشال ریډیو 19 پروگرام د نړۍ رنگونو کې زستا سو کوربا گل ایازم په پروگرام کې تاسو هرکلی کوم. هیله لرم چې روغ جوړ او آباد به په دې پروگرام کې مودلا د نړۍ له ګډ ګډ نه ساينسي، ټکنالوژي، انټرنیټ او د فلمي نړۍ خبري او کیسې راغونډې کړې دي. لومړی خبره کو چې ساينس پوهانو د نړۍ له ټولو زړه فوزلا موندلې دي چې 3.4 ارب کال زړه دي. ساینس پوهان د 3.4 ارب کال زاړه فوزلا جاج اخلي چې په خوا د اکسیجن نه بغیر هم په نړۍ کې ژوند وو. عربونو کال وړاندې د نړۍ ماحول سلفر وو او په دې کې هم ژوند وو. ساینس پوهان اوس په دې خبره غور کوي چې عربونو کال وړاندې په نړۍ کې سلفر گیسونه وو، نو ژوند هم ممکن وو. نو اوس د کائنات نورو سیارو کې ژوند ممکن دی او کنه؟ په دې کې د مریخ سیارې نوم لومړی راځي چې آیا په دې سیاره ژوند ممکن دی او کنه. د لندن آکسفورد پوهنتون مارټن بریسر وایي چې دا شواهد ډېر ګټور دي چې د اکسیجن له بغیر هم ژوند ممکن دی او په مریخ سیاره به ژوند تیرول څه مسله نه وي. د دې نه وړاندې د امریکا خلایي ادارې ناسا د مریخ داسې عکسونه خپاره کړي وو چې پکې مریخ سیاره کې اوبه موجودګي ښودلې شوې وه. د امریکا غربي ورجینیا کې یو کس ادعا کړی دا چې دوی سره د نړۍ لټولو وړوکی د چرګي اګی دا. ډونی رسل وایي چې د چرګي اګی 2.1 سانتي متر او 3.8 ګرامه وزن لري. دا وخت په ګینس بک اف ورلد ریکارډ کې د نړۍ لټولو وړوکی اګی 2.1 سانتي متر ده. رسل وایي چې کله دوی دا اګی په خپل نظر وکړه نو حیران شو. رسل دا اګی 13 میاشت په خپل فارم کې موندلې و. قدرمن اوریدونکو، د ریل گاڑی سفر خو هسې هم خوندور وي، خو کچری دا د یو بر اعظم نه بل بر اعظم ته وي نو ژوند یو یادگار سفر شي. خبره کو چې روس د امریکا نیویارک خار پوری د ریل گاڑی منصوبې لپاره تیار شوی دا. زو ماسکو ته د لندن نه د امریکا نیویارک خار ته ریل گاڑی کې سفر کول یو خوب وو، خو اوس دا رښتیا شوی دی ځکه چې ماسکو په دې سلا شوی ده چې د امریکا الاسکا او د روس سایبیریا ترمنځ سیند کې سورنګ ویستلی شي. په دې سورنګ به 80 ارب پونډه خرچه راځي. دې ریل گاڑی لارې سره به ایشیا او شمالي امریکا له یو بل سره ملا وشي. د امریکا الاسکا او د روس سایبیریا دواړه یخې سیمې دي او انجینران وایي چې سورنګ ویستل به لویه ستونزه نه وي. ایشیا له شمالي امریکا سره د ملاولو لومړی خیال په 1975 کال کې ژار نیکولس ورکړی وه. په سورنګ کنستوبا 15 کالو پوری وقت ولگی. اقتصادی چارو کارپوهان دی منصوبه تا عملی شکل ورکولو په صورت کې دا یو زړه پورې ګام بلی چې د هیوادونو ترمنځ اقتصادي اړیکې به نور هم ښې شي. قدرمن اردن کو جرمنی کی نوی کلن بڑی خزی غل ازغلولی دی. د جرمنی نوی کلن بڑی خزا چې ریٹائر شوی دا او د خپل فارم کی وی او سارنه کوي درې غلې وکتل چې غلا یې کوله. دغه بډې ښځه چې په ډنګورو وا سمدستي بوتلو ته لاس کړو او غلې ویشتل شروع کړل. د دې وروسته غلې په دې مجبور شو چې د ځای څخه وتښتي. د پولیسو وایان وای چې نوی کلن بډې ډېره بهادری خودلې ده. خدای یو خطرناک ګام هم وو چې دوی ته څه زیان نه دی رسیدلی. لیبیا کې د واکمن معمر قذافی پر ضد اولسی پاسون او د ناټو بریدونه روان دي. نو بلخوا ګوګل کمپنی د نقشو نه د قذافی نوم لری کړی دی. په ګوګل نقشو کې چې پخوانی زینا د قذافی په نوم وو هغه ټول بدل شوی دی. د لیبیا سر خار ترابلس شین چوک اوس شهیدانو چوک په نوم بدل شوی دی. د ګوګل صارفین اوس د لیبیا قذافی نوم به په نقشو ونه ګوري. د جاپان مشهور کارټون ډورومون به اوس خپل میوزیم ولري. زو جاپان ته. د جاپان مشهور پیشو کارټون ډورومون په دې هیواد کې او په نړۍ کې ډیر زیات کتلې کیږي او ماشومان یې ډیر خوښوي. دا کارټون په نړۍ کې د جاپان ثقافتي سفیر هم دی. اوس به خپل میوزیم یا عجایبګر ولري. په دې میوزیم کې به د ډورومون کارټون 50,000 شیزونه وي. دا کارټون جوړونکي فوجیو د لاس جوړ کړي انځورونه به هم په دې عجایبګر کې وي. د میوزیم پرانسته به د ستمبر په 3 منټه کیږي. قدمن اردن کو سائنس پوهان وای چې زیات اندیښمن د انسانانو ویخته ډیر زر سپین شي. دوی وای چې د سپین ویختو بیا تورول لپاره کوم کیمیکل استعمالیږي هغه د کینسر سبب هم جوړیدي شي. د دې نوراندې د برتانی تحقیقونکو ویلي وو چې د ویختو لپاره استعمالونکي کیمیکل له وجې ویخته ډیر زر سپین شي. ساینس پوهان وای چې موسمونو کې د بدلون له امله زناور او بوټي هم یخ سیمو ته د تلو عملی روان دی. په دې لوی کچه تحقیق شوی دی چې سلویخ کالو کې د زناورو او بوټو 2000 قسمونو د موسم بدلون اثراتو جاج اخستی شوی دی. ساینس پوهان وای چې دې مطالعه وروسته د موسم بدلون او د بوټو او زناورو خپل ځای بدلولو عمل ترمنځ رابطې قائمولو کې بریالي شوی دی. ساینس پوهانو د دې یو مثال هم ورکړی دی چې د بریټش کوما نومي بلبلی په منځني برتانیا کې و. اوس 2.4 کیلومتر لری په غربي اسکاټلند کې موندل شي. د ټیکنالوژي نړیواله کمپنی آی بی ایم ادا کوي چې دوی یو داسې مایکروچپ جوړ کړی دی چې د انسان د ذهن اصلي نقل دی. د دې مایکروچپ د خصوصیت دی چې د انسان ذهن په شان نوي معلومات او د معلوماتو نظام بیا شروع کولی شي. تحقیقونکي وایي چې دې خاصیت نه دا کیدی شي چې ټیکنالوژي له خپل ځان نه د زده کړې په عمل پوه شي او را روان ورځو کې به کمپیوټر د انسانانو په شان د پوها او د ماحول د سارنې عمل وکړي شي. د دې پروژه جوړونکي درمندر مودا هدي. د دې چپ نوم سای نه پسته. په دې ټیکنالوژي کې دوه کمپیوټر چپس دي. لومړی کې 2,25,000 پروګرامونه او په دویم کې 15,500 شپږ دیش د زده کړې وسیلې دي. قدرمن اوریدونکو د آیفون موبایل ټلیفون سره مینا لرونکو لپاره خبر دی چې د آیفون 15 کې به یو ځای دوه نت ورک کارول شي. په امریکایي مطبوعاتو کې داسې رپورټونه خپاره شوې دي چې نوی آیفون کې به د سیم یا د سیم نه بغیر نت ورک هم کارول شي. همدغه شان اپل کمپنی په یو جلا کمپیوټر نظام کار کوي چې لا تر اوسه پورې چا نه دی کتلی. اپل کمپنی د کال اخیره پورې د آیفون 15 آی پیډ په مارچ کې د کارولو پروګرام لري. قدرمن اوریدونکو وست د فلمی نړۍ خبرې او کیسې. د هند مشهور ستوري شاهرخ خان فلم ڈان دویم با په 3D کې وی. 3D ټیکنالوژي په ګرد نړۍ کې ډیره زیاته مشهور ده. په دې کې داسې ښکاری چې فلم کتون کې په هغه ځای کې په خپل ناس وي. د ڈان دویم فلم جوړونکو وایي چې 3D فارمولا کامیاب شوې ده او پلان لري چې ڈان دویم فلم با 3D کې وی. د شاهرخ خان ڈان لومبه فلم ډیر زیات کاروبار کړی وو. ڈان دویم فلم په تامل او تیلگو کې ډبنګ هم شوی دی. فلم ڈان دویم با د دسمبر په 13 نیټه په ګرد نړۍ کې د نمایش لپاره وړاندې کیږي.
میرے دشمن سمجھ رہے تھے میں اب کبھی لوٹ کے نہ آؤں گا. ایک گمنامی کا سمندر ہے, اس میں ہی جا کے ڈوب جاؤں گا. ابھی باقی میری کہانی ہے, ساری دنیا کو جو سنانی ہے. مجھے پہچانو, دیکھو میں ہوں کون. آ رہا ہوں پلٹ کے, میں ہوں ڈان.
د هند فلمی ستوري جان ابراهيم نوې فلم فورس بعد د ستمبر په 13 نیټه نمایش ته پاره وړاندې کیږي. جان ابراهيم په فلم کې پولیس والا وي او د بدی پر ضد جګړه کوي. ہالی ووڈ مشهور انڈر ورلڈ سیریز نوی فلم ٹریلر خپور شو دی چې 2012 کال د جنوري په 14 نیټه به نمایش لپاره وړاندې کیږي.
I was held captive,
never to return.
I don't recognize this world.
We've lived safely for years, and now you've brought humans into this colony.
We stand and we fight.
قدرمن اوریدونکو د هالی ووډ نوې فلم دی هیلپ په 2 هفتو کې 1 کروڑ ډالرو کاروبار کړی دی. فلم دی هیلپ د امریکا په باکس آفس کې په لومړي نمبر دی. په فلم کې خود لشي ودی چې په خوا څنګه افریقایي امریکایانو خوځو سره زیاتې بکیدو. دا فلم په رښتیا قصه جوړ شوی دی چې د افریقایي امریکایانو د ژوند او د دې لپاره اواز راپورته کوونکی په ژوند دی.
We didn't ever think you'd leave, I'll miss.
It just take 4 years, Jolene.
I got a job today, writing for the Jackson Journal.
Great. You can write my obituary. Charlotte Phelan, dead.
These women raise white children. We love them, and they love us, but they can't even use the toilets in our houses.
Minnie, are you in there?
You are fired!
Courage isn't just about being brave. It's about overcoming fear and daring to do what is right for your fellow man.
You are godless, woman.
قدرمن اوریدونکو دا وا د نړۍ رنگونو نننۍ خبرونه د مشال ریډیو یو حسبا او هیله لرم چې تاسو ضرورت تبا پریوتی وي. قدرمن اوریدونکو تاسو هم کولی شئ چې په دې پروگرام کې د خپل سیمې ترانونکو قصې او واجب معلومات مو سره شریک کړئ. دا ټلیفون په لار کولی شئ. زموږ ټلیفوني شمیره ده 00420221121. زبا دا ټلیفون شمیره بیا تکرار کوم 00420221121. هم دې سره قربا غولاسته اجازه ورکي را روانه ونی به بیا در سره يم فلو الله مسپارم.
زما کور زما کلی د پښتنو کلیوال ژوند سستونز لري.
دماکی یو وګړی اسکول نه یو غون راو غرزول پوښ
مازیګری په اتن او لوبو کې څنګه تیری
نه چلیږي هغه لمر په دې دیار چې په پیغلو کا اتن کثار کثار
د شپې درباب او منګي خواګه اوس هم وشل کیږي او کنا دا او نور د مشال ریډیو په خبرونه زما کور زما کلی کې اورېدل مهرباني.